د آزادې رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی دیرشمه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 19 سره برابر ده. د آزادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. لمړی د خبرونو سرټکی، د هلمند والی وای د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. د فا وزارت د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د څو کلیو د تصفیه ادعا کوي، او د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمریني مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. بشپړ خبرونه. د هلمند والی په مرکز لشکرګاه کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څیړنو سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو او دوه ساتونکي ټپیان شول تروریستي عمل وباله، او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنو نو چې د ظاهر حقیار قاتل مونږ پیدا کړی او دا قانون منګولو ته مونږ سپارلې. موږ به دی همیشه خپل ملت افشا کوو، او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
د یو بل خبر له مخې، په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولی ارمان پرون له خپل یو ساتونکي سره یو ځای په یو وسلوال برید کې ټپي شو. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده آزادۍ راډیو ته ویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې ولسوالۍ کې اته کلي په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه کړل. طالبانو ته درنه مرجوبله واوښته، او د طالبانو له ماینونو هم زیاتې سیمې پاکې شوې.
طالبانو که څه هم په ارګو ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې وړمه شپه یې په یوان ولسوالۍ کې یوه پوسته نیولې، څلور سرتیري یې وژلي او اووه تنه نورې ژوندي نیولې دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د سازمان پرون په ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په چمتو کولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا وبا د اضطراري حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالي مرسته کړې ده. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 450 زرو اوښتی او د مړو شمیر یې 2346 ته رسیدلی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمریني مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. په تمریني پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي رسمي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینا واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20 زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 16 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ، او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړی. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمیر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیه کې دا واکسین لمړی روغتیاي کارکونکو خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. په روسیا کې له 3.5 میلیون زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي او د کورونا د ناروغانو د شمیر له پلوه روسیا په نړۍ کې څلورم ځای لري. او د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی پرون دوشنبه د مسکو په خیم کې ښار کې د پولیسو له ماموریت څخه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل حکومتي چارواکو ورته ویلي که هر څوک غلي نشي و به وژل شي.
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ، لمونږ پرته بل څوک زمونږ ساتنه نه کوي. زمونږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
ناوالنی د یکشنبه په ماښام له جرمني څخه مسکو ته له رسېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. یوه قاضي امر کړی چې ناوالنی د 1.5 ورځو لپاره په توقیف کې وساتل شي. څو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورې چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به بشري بحران په 2021 میلادي کال کې لا ژور شي. بلخوان ناتو وایي سرتیری به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي.
د ناتو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دي.
د ولسی جرګې لخوا هرات ته استول شوی کمیسیون وایي چې له 230 زیاتې ډلې چې د ځینو ملاتړ ایران کوي د هرات د ناامنه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ډلې د صدر اعظم عمران خان پر ضد د پراخو اعتراضونو خبرداری ورکوي. نور مطالب هم لرو. ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې ناتو وایي شاوخوا 10,000 سرتیري به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په روان 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي دا بشري بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حملې او هدفي وژنې دوام لري. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
ناتو تړون وایي شاوخوا 10,000 سرتیري د افغان پوځیانو روزنې، سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د اتی دیر شوې ودونو له شراکت د تشکیل سوی دغه ماموریت هدف دا دی چې پرې نشول سي افغانستان بیا د ترورزم په خوندي ځاله بدل سي. له افغان امنیتي ځواکونو د ناتو د ملاتړ پر دوام د ناتو سرمنشي یانس سټولتنبرګ پرون دوشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
تلیفونی مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. د ناتو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی. په دې اکله د ولشي ټول ماموریت دوام لري.
په ورستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. له دې سره جوخت په افغانستان کې د روانې جګړې، هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي. د دغه سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو تر څنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شای ګڼ افغانان له سختې بېوزلۍ سره مخامخ کړي.
Afghanistan was the most dangerous country for civilians in 2020.
Afghanistan pa 2020 miladi kal ki de mulkan la para tulo khatarnak hewadu aw ihtimal lari che pa 2020 miladi kal ki ham waziyat da ghasiwi zaka talibano par mulkan khpli hadafi hamle ziyati kadi pa zangri dol par dawlati mamurano da har sa da corona u bala kabala la ragli bashari bohran aw da bezay ke dolastun zi sara ham mahala peshiji che da afghanano loy fisadi la sakhti bewazli sara mah مخکړه.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلی وو په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تېره اونۍ په یوه راپور کې وویل دا مهال 3.4 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تېر کال پرتله دا شمېر 2 برابره زیات سوی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په دریو میاشتو کې یوازې پر 1 میلیون بی ځایه سویو د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود سوی او زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بی ځایه کېدو ته مجبوره کړي چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فراه ولایتونه د بیلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بی ځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به بشري بحران پروان کال کې لا ژور شي او بلخوا ناټو وایي چې سرتیری به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي په هرات ولایت کې 213 وړې او لویې ډلې هڅه کوي چې د دې ولایت امنیت خراب کړي. د دې کمیسیون یو 4 کسیز پلاوی د هرات د امنیتي حالاتو له څېړنې وروسته اعلان کړی چې ایران هلته د ناامنۍ په مقصد د 22 ډلو مالي ملاتړ کوي. دا پلاوی د هرات ځینې چارواکي هم د دې ولایت په ناامنۍ تورنوي خو ولي دا تورونه ردوي او وایي په هرات کې د امنیتي ځواکونو کمښت جدي ستونزه ده.
له هغې وروسته چې په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازو د دې ولایت له ناامنیو څخه جدي اندېښنې څرګندې کړې. ولسي جرګې د حالاتو د څېړنو په هدف د ستار حسیني په مشرۍ د ولایت یو 4 کسیزه پلاوی واستوه. دغه پلاوی له څېړنو وروسته وایي د هرات ولایت د ناامنیو لپاره 213 ډلې چې د ځینو مالي ملاتړې د بهرنیو هیوادونو له لورې کېږي کار کوي. ستار حسیني ویل 213 ډلو څخه 22 د ایران په مالی ملاتړ فعالیت لري.
د هرات ولایت ولسوالیو د نام نه کولو لپاره 213 ډلې فعالیت لري چې درش پیته خطرناک فعالیتونه کوي. 22 هغه ډلې دي چې د ایران لخوا مالی ملاتړ کیږي او دغه 22 ډلې په ترور، اختطاف او نورو نامنیو کې لاس لري
و مسائل ناهمنی و نابسامانی دست داشتند.
دغه پلاوی ویل کافی اسناد سره به دغه موضوع راتلونکې اونۍ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړي. ایران سفارت او په هرات کې د دې سفارت استازولۍ تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې دغه پلاوی د هرات ولایت په نامنیو کې د دې ولایت ځینې چارواکي هم ښکیل ګڼي، خو د هرات والی به دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیل کمښت دغه ستونزه ډیره کړې ده. د هرات والی عبدالوحید قتالي که څه هم د دې ولایت په نامنیو کې د ګاونډیو هیوادونو لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې یوازې 15 ډلې د طالبانو په ملاتړ د دې ولایت د ولسوالیو مرکز په نامنیو کې لاس لري.
جنگ افغانستان همه بیرونیا تمویل
د افغانستان د جګړې ملاتړ بهرنیان کوي. 115 ډلې په هرات ولایت کې زموږ په وړاندې مبارزه کوي. 11 ترهګریز ډلې د هرات ولایت په مرکز کې فعالیت لري. 3 ډلې مو په مرکز کې لمنځ وړي. که هر څوک لاس وهنه وکړي زموږ دشمن دی.
نابود کړئ هر کسی که دخالت میکنه دشمن ماست.
هرات د افغانستان یو له مهمو اقتصادي ولایتونو څخه دی، خو په دې ولایت کې نامنی او په دې نامنیو کې د بهرنیو هیوادونو لاس لرل هغه مسله ده چې تل یادونه شوي. په هرات کې سړی تښتونې او د طالبانو له لورې د دې ولایت په ولسوالیو مرکز کې بریدونه هغه څه دي چې هرات والی د امنیتي ځواکونو د تشکیل په زیاتېدو سره د کابو کولو خبره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل د ناامنیو په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په کابل یوه ویره خپره ده او د خلکو د ژوند برخه ګرځېدلې. نیویارک ټایمز د کابل ښار له ځینو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د تایمني یو ځوان دوکاندار شمس الله امینی ورته ویلي، کله چې موټر کې کینی ډارېږي، پیاده ځي هم ډارېږي، دوکان کې هم ویره لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه ویره او ترهه له پخوا د افغانانو د ژوند یوه برخه ګرځېدلې او ورسره ورسره د طالبانو د مرګونو بریدونو احتمال هم ځي. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په دوحه کې د طالبانو او دولت خبرې روانې دي، داسې احساس کیږي چې په کابل کې ژوند ډېر له نازک پړاو تیریږي. د کابل ښار په تایمني سیمه کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل کېدو ته هم د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې اشاره شوې ده. نیویارک ټایمز په دې تړاو د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون د مشرې شهرزاد اکبر ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي، افغانستان له هغه څه کړېږي چې ښکاري یوه سیستماتیکه وژنه روانه ده او نړۍ یې ننداره کوي. یکشنبه سهار 8:30 بجې د کابل په تایمني کې د سترې محکمې دوه قاضیانې، قاضي زکیا هروي او قاضي قدریه یاسینی، په ډزو سره ووژل شوې. ګارډین برټانیایي ورځپاڼې هم د همدغو دوو قاضیانو د وژل کېدو په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د قاضي زکیا هروي د ورور حاجي مصطفی هروي له قوله لیکلي چې سهارنۍ باندې لګیا ول چې د ډزو غږ یې واورېد او ماشومانو چیغې کړې. په برید کې لومړی موټر چلوونکی په نښه شوی و او وروسته په قاضیانو ډزې شوې وې. قاضي زکیا هروي په تندي په مرمۍ لګېدلې وه او ځای پر ځای ساه ورکړې وه. ګارډن هم د ویرې او ترهې یادونه کړې چې په کابل حاکمه ده او لیکلي دي، په ځینو سیاستوالو، خبریالانو، فعالانو او دینی عالمانو باندې تر هدفي بریدونو وروسته د کابل اوسیدونکي په ویره کې دي. د وژل شوي قاضي زکی ورور مصطفی هروي ویلي، فکر یې نه کاوه چې د دوی کورنۍ دې هم په روان تاوتریخوالي کې د ویر په ټغر کېني. که څه هم چا په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د هروي کورنۍ وایي طالبانو یې خور وروژلې ده او د حکومت چارواکي هم په ساتنه کې ناکامه ثابت شول.
په کندوز کې ښکاریان د زهري موادو په وسیله د مرغیو ښکار کوي. په دې ولایت کې د مرغیو ښکار د ځینو لپاره د عاید په یوې سرچینې بدل شوی او په دې ډول لارو، دښتو او ځنګلونو کې مرغان ښکار کوي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي هغه لارې چارې چې دا ښکاریانې د مرغیو د ښکار لپاره کاروي، د مرغیو د نسلونو د ورکاوي سبب کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
هغه مرغان چې د ژمي په سړه هوا کې کندوز او شاوخوا ولایتونو ته راکډه کیږي، خای په دې نوی خبر چې دا سیمه د جګړو له کبله یوازې د انسانانو لپاره نه، بلکې ناقانونه ښکار مرغانو لپاره هم خطرناکه کړي. د کندوز دښتې دا مهال د مرغانو له هغو ښکاریانو ډکې دي چې د ښکار لپاره د زهري موادو په شمول له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د ښکار دې بڼې د افغانستان په شمال ختیځ کې د ځینو مرغانو د نسل د کمیدو اندېښنې پیدا کړي. قزلاق، شاروګانې، شمتورې، ساچ او نورې ښکار شوې مرغۍ په بازار کې یوه دانه له 100 افغانۍ نیولې تر 150 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 35 کلن امین الله چې له 100 کلونو راهیسې ښکار کوي وایي، که څه هم دا مرغۍ په دام کې نیسي، خو داسې ښکاریان شته چې د زهري موادو په ذریعه مرغۍ ښکار کوي.
جان باندې نیسو او باندې وخت دا واور موسم سی بیا ملاتای راخلو، کوم ځای کې چې واور یالته ایره را پاشو هغه ځمکه تورو مرغۍ فکر کې چمدا وځه او تدانه بیا دلته غنم یا وریجو کې ملاتای اخیړو او دا مرغۍ تاسو په دغه ملاتای باندې ډیر زیات نیول کیږي. دا بیا راوړو بازار ته خرڅو، هم موږ ته ګټه ده او هم خلک اخلي دنه استفاده کوي.
په زهرو د مرغانو دا ډول ښکار د چاپیریال ساتنې کارپوهان اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست د چاپیریال د ساتنې کارپو محمد رفیع ایوبی وایي، په شمال ختیځ زونه او په ځانګړې توګه په کندوز کې د ساچ، شاروګانو، قزلاق او نورو مرغانو نسل په دې خاطر مخ پر کمېدو دی چې ښکاریان د دام پر ځای د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي.
د کندز پرندای مشهور کیاس
بودنه د کندز په ځنګلونو او دشتو کې هر ډول مارغان موجود دي چې مشهور مړزان، کبک کناری او کبک دری دي. خو له بده مرغه پرته لدی چې خلک د دې مارغانو په ارزښت پوه سي، ښکاریان د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي او دې وضعیت موږ اندېښمن کړی یو.
ښاغلی ایوبی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه، که څه هم حکومت د ښکار دا بڼه منع کړې، خو په دې ولایت کې لا هم د مرغانو او وحشي ژوو ناقانونه ښکار ادامه لري. د کندز د کرنې، مالدارۍ او بلګونې د ریاست د حیواني روغتیا د امیرت چارواکي وایي مرغان د فصلونو او چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم رول لري او ډله ییز ښکار یې پر فصلونو او چاپیریال ناوړه اغیزه کولی شي. د دغې ادارې یو کارکوونکي سید قنداغه مسوی په دې اړه وویل:
پرندگان د اینجا از بین بره، یعنی اینمی ملخ ها باز هجوم میرن بالای حاصلات ما، حاصلات ما را از بین میبرن.
کله چې مرغان د ښکاریانو له لورې له منځه یوړل سي، نو زموږ شنه فصلونه او باغونه د مضره حشراتو او د ملخانو له ګواښ سره مخ کیږي او له منځه یې وړي. که د مرغانو شمیر کم سي یا یې نسل له منځه ولاړ سي، ملخان به د کروندګرو شنه فصلونه له منځه یوسي.
روغتیا پالان د هغو مرغانو د غوښې خوراک انسانانو ته هم زیانمن بولي چې په زهرو ښکار شوي وي، ځکه د دوی په وینا مرغانو خوړلي زهر د دوی په وجود کې پاتې کیږي او د انسانانو وجود ته داخلیدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ یا پی ڈی ایم خبرداری ورکړی چې په جنوري او فبروري میاشتو کې به د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. دوی غوښتنه لري چې صدر اعظم عمران خان له واکه لرې شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز صالح محمد صالح اوروي.
د پاکستان د حکومت د سیاسي اپوزیسون ائتلاف چې 9 سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د کولو خبرداری ورکړ. دوی وایي دغه مظاهرې به تر هغه روانې وي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لیرې سوی نه وي. د 2020 لدی کال په نوامبر او دسمبر میاشتو کې هم په لسګونو زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې وکړې او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو تر څنګ یې له سره د شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه. د مظاهرو او اعتراضونو برخول ادعا لري چې عمران خان د 2013 لدی کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ په مرسته په تقلبي رایو واک ته رسول سوی دی. په ملکی چارو کې د پوځي ادارو مداخله پر آزادو رسنیو محدودیتونه او د مدني آزادیو ځپل هغه نور تورونه دي چې د اپوزیسون ګوندونه یې پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان له اپوزیسون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون د ودانۍ مخې ته مظاهرې وسي. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس پنه ټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا په ټاکنو کې پر درغلي لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 لدی کال د ټاکنو د قانون له مخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپلې شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په فلسطین کې د برېښنا او انټرنیټ نشتوالی زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي آنلاین شوي، فلسطیني کوچنیان په ځانګړې توګه له دې ستونزې اغېزمن شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
یارلس کلنه وعد بشارت په غزه تړنګ کې د غره په لمن کې رمه هم پیایي او په ورته وخت کې د خپل زده کړو هڅې هم کوي، خو دا نسي کولای له آنلاین صنف سره وصل سي. برق ته د نه لاسرسي او د ټکنالوژي له لارې له لرې واټن زده کړې د دې لوی ستونزې دي. دا وایي
ما ونه کړ شو چې د انټرنیټ د نشټوالي لکبل له ټولګي سره وصل شم او ما رمې ته پام کاوه. زه وروسته لسم سره وصل شوم خو درس ختم شوی وو. زه له ستونزو سره مخامخ یم ځکه انټرنیټ نشته او خور مې هم انلاین زده کړې کوي خو اوس نشي کولای.
دا وای چې په کور کې یو تلیفون لري او کله چې پلار رمه پیایي تلیفون له ځان سره وړي او چې کور ته راسي د دش پش اولادونه ورته سترګې په لاروي. وروسته هر یو په نوبت د همدې تلیفون له لارې آنلاین درسونه وایي. د وعد کورنۍ نسي کولای د ټولو لپاره تلیفونونه وپیري خو د وعد مشره خور 14 کلنه شیما وایي که دوی تلیفونونه ولري هم د برېښنا او انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړو ته دوام نسي ورکولای. د اسرائیل تر ولکلاندی غزه تړانګي بدوي وګړي لکلونو راهیسې د برق د کمښت لستونز سره مخامخ دي او بيوزلي او کورونا وایروس د دوی ستونزې څو چنده کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په 2013 کال کې راپور ورکړی و چې د غزه تړانګي په سی سیمه کې 40% بدوي کورنۍ برق نه لري.
د ازادۍ رادیو د نن سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د هلمند ولی په مرکز لشکرګاه کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څیړنې سپارښتنه کړې. ولی عبدالنبی الهام ویلی چې د ولسوال حقیار وژنه یو تروریستي عمل دی او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ څو کلي له طالبانو تصفیه کړي او په دې ترڅ کې 4 طالبان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید-19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینی مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی لخپل پلویانو غوښتنه کړې چې د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی پرون د مسکو په خیم کې ښار کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل حکومتي چارواکو ورته ویلي دي چې که هر څوک غلی نه شي نو به وژل شي. او بیا هم په روسیا کې د کورونا پر ضد د واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمیر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیې د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی.
دا ژوند رنګونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نو
خاسمت الله جان په غزنی کې څنګه دی ملزای نشته کورنۍ زی نزی
په غزنی کې خو بدبختانه تا د غزنی شاوخوا امنیتی حالات سم نه دی نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو مهرتو ته ځي هلته د ښار شاوخوا زیارتونه دي او غونډیو ته وځي خو هغه هم دومره شنې نه وي خصوصا په دغه کې په سرلی کې. نو بیا هم خلک وځي خلک مطلب هغه د ژوند دغه ستا ورسره
یعنی خلک غواړي چې لاړ شي میله له ځایو ته فامیلونه او د کورنیو ذهنیتونه اوس دې ته آماده شوي چې کورنۍ پرېږدي لاړ شي
ولا اکثره کورنۍ ځي خصوصا د ښار کورنۍ چې د ښار چې دغسې دي خلک مخکې نه ډېر آزاد فکر دي نو هغوی ځي عموما.
تاسو خپله تللی یاستئ کورنۍ سره؟
مونږ زه خپله خو نه یم تللی خو زما کورنۍ تللې ده.
څه ویلې کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خو به ورته نه وي؟
داسې خاص مزاحمتونه نه ځکه ټول خلک په یو ځای وځي دومره خاص مزاحمت نه یو.
که مثلا میله ځایونه د خیره جوړ شي په غزنی کې او امنیت راشي یعنی خلک علاقمند دي چې لاړ شي
نو چې میله ځایونه جوړ شي خلک به طبعاً ځي نو دا خو انساني اړتیا هم ده کنه یو ریفرشمنت او یو دغه انسان ضرورت لري نو خامخا به ځي چې ځایونه جوړ شي خو د دې چې راتلونکي کې جوړ شي
غوښتنه مو سره
ولا غوښتنه خو دا داسې بس لګ لګ دا د امنیت او د دې لپاره کار وشي امنیت ښه شي ان شاء الله نور به ځایونه مارونه پارکونه او دغه سي نور ځایونه جوړ شي بیا به خلک ګرځي چکر دي او د بهر وتلو لپاره
ډېره زیاته مننه.